The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینه احسن. نن د زیارت ورځ 2018 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې شوی د سحر شپه د افغانستان کې دی د سحر 15 په واشنگتن ډی سی کې د شروع د ماسخوتن 9 بجې د جولای د میاشتې 20 نیټه ده. د ډیوه ریډیو سرنۍ خبرونو کې نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکو په خپل قبایلي سیمو کې روان فوزي عملیاتو د لاسه افغانستان ته په کډه تللي قبایلو باندې غږ کړی. د اګست میاشت ړومبنۍ نیټې پورې باید خپل کورونو ته راستانه شي. چارواکي وایي که څوک هم د رجستریشن عمل نه پاتې شو نو ډېر مشکلاتو سره به مخ شي. د امریکا فلیډلفیا ښار کې ډیموکرات نیشنل کنونشن ته به نن د امریکا صدر براک اوباما وینا کوي. نائب صدر څوکۍ دپاره ډیموکرات کینډیډ سینیټر ټیم کین به هم نن په رسمي ډول خپله نامزدګي قبلوي. ترکی کې د ناکامه کودتا وروسته د گرفتارو سلسله اوس هم روانه ده او ترک چارواکو د یو شمیر خبریالانو د گرفتارۍ امر هم جاری کړی. د ملګري ملتونو سرمنشي بان کی مون ترک خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې په دې گرفتارو اندېښنې څرګندې کړې او وایي د نیول شوي کسانو خلاف دي باید ثبوتونه وړاندې کړی شي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان کم خلک چې افغانستان کې کډوال دي هغوی دي د ګل د ورځې پورې واپسۍ د پاره ځان رجسټر کړی شي. دغه کډوال قبایلي علاقو کې د ترهګرو پر ضد آپریشن ضربې اسب شروع کېدو په وجه دوه کاله مخکې افغانستان ته اوړېدلي وو. پاکستانی چارواکي وایي دوی په یو رسمي نوټیس کې دغه کډوالو ته د رجسټریشن دپاره د ړومبنۍ اګست پورې نیټه ورکړې. د یو این ایچ سی آر تر مخه دسمبر 2014 نه پس قریبا د 300,000 خواوشاو پورې خلک افغانستان ته اوړېدلي وو. په دې کې زیاتره د خوست په ګربز کیمپ کې دېره دي. د امریکا صدر براک اوباما به د ډیموکرات قومي کنونشن په دریمه ورځ نن وینا کوي. صدر به امریکایانو ته دا وایي چې ولې د هغه خارجه سیکرټري پاتې شوي هیلري کلینټن د امریکا د نوي صدر دپاره موضوع انتخاب کېدای شي. د دې نه علاوه به نائب صدر جو بایډن د ورجینیا سینیټر ټیم کین او د نیویارک پخوانی میئر مایکل بلومبرګ هم د میرمن کلینټن په حمایت کې ویناګانې کوي. د ډیموکرات پارټۍ صدارتي امیدوارې نامزدګۍ پس هیلري کلینټن د امریکا په تاریخ کې لاوننۍ زنانه صدارتي امیدواره جوړه شوی. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د شورو په ورځ په ترکی کې شروع شوی گرفتارو په سر ډیر فکر ښودلی. ښاغلی بان په ټلیفون ترک خارجه وزیر میولت کاوسوغلو ته ویلي د گرفتار شوو خلکو په هکله باوري شواهد ضرور پکار دي چې په عدالت کې د هغه د گرفتاری قانوني حیثیت معلومي. د بان کی مون دا خبرې پس د هغې کیږي چې د شورو په ورځ ترکی اعلان کړی د 350 نه زیات فوزي افسران یې لرې کړي او یو شمېر مطبوعاتي ادارې تړلې دي. دا ګامونه څو ورځې وړاندې د ناکامه فوزي بغاوت په اساس اخیستی شوي. وسه پورې لږ تر لږه یو خبریال گرفتار کړی شوی او د ملک تر ټولو غټ اخبار زمان قریبا 50 پخوانی اداریاتي عملیې پر ضد وارنټ جاری شوی. د امریکا خارجه وزارت وایي دا میډیا پر ضد دغه ګامونه د فکر خبره ده. د ترکی سرکاري او شخصي میډیا وایي 45 اخبارونو 3 خبري ایجنسو او 14 ټلویزیون کمپنو ته د بندېدو امر شوی. د امریکا ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ وروسته ډاډ ورکړی چې د هیلري کلینټن د ایمیلونو سرور دی هکی. ډونلډ ټرمپ فلوریډا کې د یو خبري کانفرنس په موقع خبریالانو ته ویلي دا به ډېره دلچسپ موقع چې کچری وروسته هیلري کلینټن هغه 30,000 ایمیلونه وموندل کوم چې ورک شوي یا ډیلیټ شوي دي. اخوا د هیلري کلینټن کمپین په جواب کې وایي په لاول ځل یو صدارتي امیدوار بل یو ملک هڅولی چې د هغه د سیاسي مخالف پر ضد جاسوسي وکړي. د ترکیې سرحد سره نږدې په شام کې پرله پسې 2 بمی چاودنو کې د 30 نه زیات تنان مړه او یو شمېر زخمیان شوي دي. دغه چاودنې په قامیشلی ښار کې شوي چې د شام شمال مشرقي ښار یې ده. په دې پیښه کې د وایس اف امریکا کورد څانګې خبریال زنا عمر هم زخمی شوی او د هغه کور چې د چاودنې ځی سره نږدې و په مکمل تباه شوی. داعش د دې حملې ذمواري قبوله کړې. ملګری ملتونه وایي کچری په جنوبی سودان کې د ملګری ملتونو امن ساتونکي د خزو په تحفظ کې ناکامه شو نو د دې نتایج به ډیر سنگینی. رپورټونه دي چې د جنوبی سودان د خلکو تحفظ لپاره جوړ د ملګری ملتونو د حفاظتي مرکز نه بهر د خزو سره جنسي زیاته کیږي او د غزیاته د جنوبی سودان حکومتي فوزیان کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکران اوریدونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه اوري. په خبرونه کې تاسو ته اوس مهم رپورټونه وړاندې کوو. او لاولنی رپورټ د پاکستان د قبایلي سیمو د کډوالو په حواله سره دی. د پاکستانی چارواکو تر مخه د شمالي وزیرستان کم خلک چې افغانستان کې کډوال دي هغوی د ګل د ورځې پورې واپسۍ دپاره ځان رجسټر کولی شي. دا هغه کډوال دي چې د شمالي وزیرستان نه دوه کاله مخکې د ترهګرو پر ضد آپریشن ضربې اسب شروع کېدو نه پس نږدې ګاونډي ملک افغانستان ته اوړېدلي وو او زیاتره پکې په خوست کې میشتي. تفصیل اورو وکیل خان نه.
پاکستانی مامورین د میاشتو راهسې د هیواد قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کورنو چاچې په افغانستان کې پناس اغستې په اړه وایي چې خپلو سیمو ته بیرته واپس شي. خو تیر ورځ چارواکو یو رسمي نوټس یا خبرداری جاري کړې چې دغه خلکو سره د اگست لومړۍ نیټې پورې وخت دی چې د خپلو ځانونو د وخت نه مخکې رجسټریشن او تصدیق کولو فارمونه دې جمع کړي. د کومو فارمونو په اړه چې مامورین وایي چې دوی د وړاندې څخه په بې کوره شوي کورنو کې د ټولنې د مشرانو د لارې تقسیم کړي دي. چارواکي وایي چې د داسې نه کولو سره هغوی ته بیرته په راتګ کې مشکلات پیدا کېدی شي. خو په دې اړه یې سندي ویلي چې دغه مشکلات به څه وي. د یو این ایس سی آر د اندازو تر مخه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې راهسې 2,09,800 نه زیات کسان ګاونډي هیواد افغانستان ته اوړېدلي چې پکې زیاتره د خوست په ګوربز ولسوالۍ کې په ګولان کیمپ کې آباد شوي دي. د کال 2015 د مئی د میاشتې پورې خوست او پکتیکا د 2,05,000 نه زیاتو کسانو یعنی 2,05,100 کورنو کوربتوب کوو. د پاکستان چارواکو لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د اگست لومړۍ نیټې پورې د لواندې څخه د رجسټریشن پروسې مکمل کېدل وروسته به د یوې قبایلي مشرانو د جرګې د لارې دغه کورنۍ بیا د هغه طریقو او قاعدو نه خبرولی شي د کومې لاندې چې به هغوی بیا نه آبادکاري کوي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې د جرګې راغوښتلو تاریخ به د اگست د 15 نه وروسته اعلانولی شي. په بیان کې دا خبره دوباره کړی شوې چې د پاکستان حکومت د وړاندې څخه فیصله کړې چې د افغانستان نه خپل کډوال به په رسمي توګه اعلان کړی شوی غلام خان بارډر یا پولې د لارې راولي او کډوال کولی شي چې خپل د رجسټریشن فارمونه هلته پر ځای کړی شوی کم یو حکومتي چارواکي ته حواله کړي. پاکستانی چارواکي مني چې ورته په افغانستان کې میشت دغه کډوالو په بیرته راوستلو کې مشکلات دي چې له وجې یې داسې ګنګوسې خورې کړی شوې وې چې هغوی به خپل تشهریت د لاسه ورکړي تر څو چې هغوی بیرته واپس نوي راغلي. په افغانستان کې میش پاکستانی کډوالو بیرته راوستلو لپاره د ختمي نیټې بار بار غځولو او د قبایلي مشرانو د لارې پیغامونو لیږلو باوجود یوازې 10% کورنو خپل د رجسټریشن فارمونه د تیرې اونۍ د اخرې پورې جمع کړي دي. دا خبره په شمالي وزیرستان کې یو ستر حکومتي چارواکي کامران افریدی د وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال کړي. حکومتي چارواکي قبایلي مشران او خلک دا خبره ردوي چې د کډوالو خپلو کورونو ته د واپس راوستلو لپاره کم فشار یا خبرداری نشته دی. هغوی وایي دا ټوله پروسه رضاکارانه عمل دی خو هغه څوک چې خپلو کلو ته واپس ستنیږي او ورسره پوره دستاویزات نه وي هغوی ته به هغه حکومتي مرستې چې پکې د 15,000 روپو او شپږو میاشتو پورې د راشن سره سره د نورو ضروري سامانونو ورکولو لوس شوي نه میلاویږي. د کله نه چې پاکستاني مامورینو شمالي وزیرستان یو محفوظه او د وسلوالو صفه علاقه ګرځولې د پوز د اندازو تر مخه او 100% د هیواد دننه بې کوره شوي کورنۍ خپلو کلو او کورونو ته د پاکستان دننه د ارضي کیمپونو نه واپس شوي دي. مامورین اراده لري چې د روان کال د دسمبر د میاشتې پورې د افغانستان د کډوالو په شمول ټولې کورنۍ په خپلو سیمو کې بیا نه آبادې کړي. د دې علاوه د وایس اف امریکا لخوا چې کله په افغانستان کې میشت ځینې کډوالو سره رابطې وشولې نو هغوی د اوږدمهاله امن د نشتوالي د یرې له وجې د واپس راتلو نه د ناخوښۍ اظهار وکړو. اکرام الله وزیر څوک چې په خوست کې د شمالي وزیرستان یو کډوال دی وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال وویل چې دوی به یوازې په هغه صورت کې واپسي کوي که چېرې حکومت د عملیاتو د وړاندې په تک شمالي وزیرستان جوړولی شي. نوموړي ویلي چې دوی په افغانستان کې خوشحاله دي او د افغانستان خلک ورسره ډېر ښه سلوک کوي او دا چی دوی په دغه هیواد کې خپل ځان محفوظ غنی. په ګولان کیمپ کې یو بل کډوال نور علی خان ویلی ک چرې حکومت مونږ ته د یو آزاد قبایلی ژوند کولو اجازه راکوي نو دوی بیا واپسی کوي. په دغه کډوالو کې زیاتره د حکومت لخوا ملاویدونکو پیکیجونو نه هم سر ټکولو او ویلی چې دا د هغه برابر نه دی چې دوی په دغه سیمه کې د عملیاتو له وجې بیللی.
نا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو، په امریکا کې د نومبر په میاشت کې به صدارتي انتخابات کیږي او ګرمه ګرمي جوړه ده. په امریکا کې په سیاسي میدانونو کې ریپبلیکن نېشنل کنونشن حال مونږ تاسو ته وخت په وخت وړاندې کړی وو او نن سبا د ډیموکرات نېشنل کنونشن روان دی فلیډلفیا کې. زمونږ همکار ارباب محمود علي مونږ سره په لاین باندې دی د فلیډلفیا نه. هغوی نه اورو چې نن په دې کنونشن کې څه څه وشو، مهمه ویناګانې چې کومې برکیږي د هغې حال را ته وړاندې کې. په خیر راغلی ارباب صاحب.
ډیره مهرباني سمینا حسن.
ارباب صاحب، د ډیموکرات نېشنل کنونشن حال کا اوریدونکو ته تازه وړاندې کوي، په دې وخت کې سر روان دي او نور مهمه ویناګانې به نن کمی کیږي؟
دې وخت کې د امریکای مرستیال صدر جو بایدن کمی غونډه چې د ډیموکراتو ته بلل شوې ده په فلاډلفیا کې، هغه تخپل وینا کوي. هغه د امریکا صدر باراک اوباما په حق لباندې بیان ورکوي. د دې نه پس بیا هیلری کلینټن په حق لپاره بیان ورکوي. د دې وویل چې د پاکستان د امریکای په تاریخ کې صدر باراک اوباما یو تاریخي صدر دی چې هغه سره د هغه غونډې کې صدر نه دی پاتې شوی، د هغه سره یو ځای کار کوي او هغه اوس یو کورنۍ غونډې کې جوړ شوی دی. د دې نه مخکې د دې مېرمن راغله وه جل بایدن راغله وه، هغه هم وینا وکړه. او د هغه نه مخکې د امریکای په پخوانی سیکری د خارجه چار د دفاع چارو سیکری او سی آی ای په خوانی ډایرکټر لیان پنی چار اخلو، هغه وینا وکړه. هغه وایي چې داسې کس چې د ډیکټرانو امیرانو مرسته کوي، کم چې د امریکا څومره خارجي لوزنامې شوې دي د هغې مخالفت کوي، کم چې دلته کې مسلمانانو تقسیم کوي، دلته قومیتونو تقسیم کوي، داسې کس زموږ د ملک کمانډر ان چیف یا مشر نشي کېدلی. او کله چې لیان پنیټا وینا کوله نو په دلته کې د یو سیکشن نه د یو ریاست د کم چې خلک ناست دي د هغې نه چغې شروع شوې چې دروغ دروغ او نور جنګ نه غواړو، نو وار نو وار نو مور وار نو مور وار. د دې په مقابله کې په هغې باندې رڼاګانې کمې کړې شوې او د یو ایس اے یعنی د امریکا چغې شروع شوې او د لیان پنیټا په حق کې چغې شروع شوې. نو هغه بیا د خبره وکړه، بیا خبره هم جاری وساتله. ډونلډ ټرمپ باندې خبره وکړه او هغه بیا وویل چې د امریکای په نورو ملکونو سره کم تعلقات دي. خپل د مهاجرت خبره وکړه چې خپل پلار یې د اټلی نه راغلی و امریکا کې آباد شو، روزګار یې شروع کړو. او بیا هغه دې ځای ته راورسېدو چې د امریکای
ارباب صاحب مهمه ویناګانې به نن هم کیږي. تاسو هم وایي صدر باراک اوباما به هم په لږ ساعت کې وینا کوي کنه، او د نائب صدر جو بایدن وینا چې کومه ده هغه په دې وخت کې روانه ده. خو ریپبلیکنز کنونشن په مقابله کې د ډیموکراټانو په دې کنونشن باندې دا تنقید کیږي چې دوی وسه پورې چې څومره مهمه خلکو ویناګانې کړي دي د ترهګرۍ یا د ترهګرۍ پر ضد د جنگ یا د کوششونو څه ذکر نه دی کړی. نن پدې کې سوالي دلې شو نه
لیان پنیټا نو خاطی کوم خبرې وشو نو په هغه کې هغه ذکر وکړ د امنیت په خبره او په مختلف ځینو کې چې د ترهګرۍ پیښې شوې دا غي ذکر یې وکړ. هغه وایي چې دا غي د ختمولو لپاره هیلری کلینټن یو ځای کاندید چې دی دې په اعتماد کې ولې شي. په دې نه علاوه موږ نن خبرې شوې په ایرن آرټیکل دا غرمه موږ سره خبرې شوې یو ډیلیګیټ راغلی و د ډیموکراټ نورث کیرولاینا کیرولاینا نه راغلی و. هغه وایي چې موږ د ترهګرۍ په خاطر خبرې ځکه نه کوو چې ډونلډ ټرمپ د اسلامي ترهګرۍ خبره کوي، نو مسلمانان ټول ترهګر نه دي. ها ترهګرۍ په خاطر خبرې اترې کوي خو هغه د لپاره مختلف ملکونو سره مرست روانې دي. نو دغه وضاحت دی کوي چې دوی وایي چې پالیسي چې کوم اعلانوي څنګه لیون پنیټا ما ذکر وکړو هری ریډ د دینه چې کوم چې سینیټ کې د ډیموکراټو مشر دی، ډیموکراټ پارټي مشر دی په سینیټ کې، هغه هم دا خبره وکړه د امنیت خبره وکړه. نو هغه وایي چې د کې وخت کې هیلری کلینټن یوازینی کاندید ده چې دغه سي امنیت پنړې کې د نور ملکونو سره اطلاعاتو سره په مرسته امن راوستي شي. په امریکا کې هم مسلې چې کوم د امریکا ترافیق دي د امنیت د روزګار د صحت او د تعلیم کمیټې ستونزې دي هغه حل کولو کې یوازنی تانجو ده چې دا هغه د امریکا د ډیموکرات خلی هلري کلنټن کې دي.
ارباب صاحب لن راته پتلو تلو کې دا هم وایي چې د مظاهره هلته کې په دې وخت کې روانې دي لکه څنګه چې د ریپبلیکنز کنونشن په موقع باندې د هغوی پر ضد په کلیولینډ کې مظاهره روانې نو په فلیډلفیا کې هم صدقه شانتي احتجاجي مظاهره روانې دي کنه؟
بالکل دلته هم مظاهره کیږي چې چې ما وخت له انټرنیټ خبرو کړم چې هغه کله راغله په دلته په ټانګ ډیلیګیټ چې دلته ټول ډیلیګیټ زیات وو الیکټ ان کورونه هغه سره خو نن چې بیا هغه له انټرنیټ راغله هغه وخت کې جنگونه شروع وو نو خلکو आवाज وکړ چې هغه وچ نو جنگونه نه غواړو. دغه شان احتجاجونه نن د ډاون ټاون ورته ویل شي یا مرکز چې ورته ویل شي یا خار ورته ویل شي صدر چې د فلیډلفیا نو هغه ته موږ ورغلي وو هلته احتجاج کولو د برني سانډرز والا خلکو احتجاج کولو. برني سانډرز چې کوم پاتې راغلي وو په سلرتي خپل کې الیکشن چې د پارټي کېدلو ګړندې پړو نو هغه ملګری پلویان راغلي وو. دغه شان د تور پوستکو ځینې کسان راغلي وو هغه احتجاج کول او هغه وایي چې دا حکومت چې دی کنونشن چې دی دا د مالدارو یو لوبه ده چې چا سره موږ خبرې اترې شوې وي هغه د غنی بکی په ګل.
ډیره مهرباني ارباب صاحب تاسو راغلي موږ ته هم د نن د ورځې کنونشن حال بیان کو.
ډیره مهرباني.
امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم اوریدئ شئ لیدئ شئ خبرونه لوستئ شئ. د ویب سټ پته ده www.voadivaradio.com. په خبرونه کې تاسو بل مهمه رپورت وړاندې کوو. د ملګری ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د شورو په ورځ په ترکی کې شورو شوی گرفتارو په سر ډیر فکر خودل دي. دا گرفتاری په ترکی کې لګي ورځې وړاندې چې کم ناکامه فوزی بغاوت وو چې کم بیا د حکومت لخوا چقو ولې شوی وو نو د هغه په اساس باندې روان دي. ترکی اعلان دا کړی دی چې د شورو په ورځ هم سلی رښتونه زیات فوزیان د خپل سوکونه لری کړی دي. یو شمیر مطبوعاتي ادارو ته د بندیدو حکم ورکړی دی. په دې موضوع باندې تفصیل اورو کلسوم زموږ همکار ده. کلسوم هغینه
په روانه میاست کې په ترکی کې د ناکامه کودتا وروسته د ترکی مشر جرنیلانو تقریبا دریمه برخه په کودتا کې د شاملېدو په الزام کې نیول شوی. په هیواد کې د ناکامه کودتا او د فوج د بدنظمي باوجود په ترکی کې یاغي ډلې پی کی کی تر اوسه پورې هیڅ قسمه عملی نه دي کړې. خو د ترکی امی کورد ګوند په مخالفه اپوزیشن ګوندونو کې ګډون کړی او دا اندېښنې دي چې د ترکی حکومت او د کورد یاغي ډلې ترمنځ په ټپه درېدلې خبرې به بیرته پیل شي. د ترکی د فوج یو مشر کمانډر ایدم اودوتی په کریک ډاون کې د نیول سوو فوجي افسرانو کې تر ټولو مشر افسر دی. تیر کال اودوتی د یاغي ډلې پی کی کی د دهشتګردۍ په خلاف عملیاتو کې مشر یې کړی. تیر کال د ترکی حکومت او یاغي ډلې ترمنځ امن عمل چې درېدلې دی بیرته به پیل شي. د یاغي ډلې پی کی کی خلاف د ترکی د فوج ډیر کمانډران او فوزیان د پی کی کی خلاف جنگ کې ډیر مخته وو او د دې وروسته زیاتره فوزیان د پی کی کی خلاف ناکامه جنگ کې نیول شوي هم وو. خو یاغي ډلې تر اوسه پورې د فوج دننه افراتفري زه هیڅ فایده نه ده اخیستې. استنبول کې په نړیوالو اړیکو پو سولی او زلوای سیدا وخت د کودتا وروسته اواد ډیر کمزورې دي. خو زه خوشاله يم سی یاغي دلی پی کی کی هیڅ هم حسینه دي کړي. خو زه په دې نه يم خبر چې آیا د دغه ډله ترمنځ څه خبرې روانې دي او کنه. د ترکی هوایی فوز چاسي په یاغي دلی پی کی کی باندې اکثره هوایی بمباری کوله. د کودتا وروسته په شمالي عراقي میشت یاغي دلو باندې یو وزي یو حمله کړی ده. د ترکی د صدر د نړیوالو اړیکو مشر ایسوزین په دې خبره زور ورکوي چې د پی کی کی په اکلا پالیسی کې څه بدلون نه دی راغلی او په سیاسي توګه به د دې مسلې حل راپاسي. ویلې چې امکان دی سی د امن عمل بیرته پیل سي. د پی کی کی سره د امن عمل د جولای په میاست کې د سختو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې ناکام شوی. د ترکی په ورس پاړه کې سیاسي کالم لیکون کې سیمی از دوای چې یغی ډلې انتظار کوي او د پهل لار ګوري او وایي سي ظاهر خبره ده سی پی کی کی ټول صورتحال ته ګوري. وایي چې دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې د ترکی صدر ایچ ډی پی د غړو سره کتلو ته نه دی تیار او د مخالفه ګوند غړو سره به ویني. که وګورو ایچ پی ټی د کودتا په خلاف کې راوتلی وو، خو ماته داسې ښکاري چې حکومت به د کوردو یا پی کی کی سره خبرو ته تیار سي. هم په دغه وجه یاغي ډله خاموشه ناسته ده. څېړنکاران وایي چې د کورد اقلیت لپاره دا یو اهم اشاره ده، ولې چې حکومت وایي سي څلور کاله وړاندې سي کم څلور دېرش کورد اسمګلران د ترکیې په فضايي بریدونو کې وژل سوي وو، د هغې پلټنې به بیرته پیل کوي.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د سحر په خیر پروګرام بي بي شیرینه برخه کې به نن تاسو ته زموږ همکاران وکیل خان او کلثوم کاکړ د چې هپټایټس کوم موضوع ده په هغه باندې خبرې اترې کوي، خو ورسره به تاسو ته د ډیموکراتیک نېشنل کنونشن حال هم نیخ په نیغه زموږ همکارانو ارباب محمود علي او رحمان بونيري د خولې وړاندې کوي چې هلته کې په دې وخت کې چې د امریکا د نائب صدر جو بایدن کومه وینا روانه ده، نو هغه کومې مهمه خبرې کړې دي. د امریکا صدر براک اوباما به هم نن ډیره مهمه وینا کوي په فلیډلفیا کې د ډیموکراتیک نېشنل کنونشن په موقع باندې. موږ سره اوسې او تاسو ته به تازه حال د ډیموکراتیک نېشنل کنونشن وړاندې کوو. په وروستۍ خبر دینه پس چې کوم خبرونه د سهار په خیر شروع کیږي، په هغې کې خو وخت شوی دی وست په خبری خبرونه کې د مطبوعاتي کتنې. نن مطبوعاتو د ترکی په حواله سره کوم خبرونه لزی ورکړي دي، دغه تفصیل به تاسو اوري زموږ همکار مختار خلیل نه.
د رواني میاشتې د 15 تاریخ په شپه ترکی کې د یو ناکامه فوزی بغاوت ورستو، په دې بغاوت کې د هر قسم لاس لرونکو خلاف د ترکی د حکومت اقدامات جاری دي. د ترکی د حکومت او په خصوصي توګه د صدر اردوغان لخوا د ناکامه فوزی بغاوت شاته امریکا کې پروت د ترکی مذهبي رهنما د فتح الله ګولن د لاس درلودو الزامونه په تکرار سره لګولې کیږي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل یو تازه ګڼه کې د ترکی د جلاوطن مذهبي رهنما د فتح الله ګولن لیکلی شوی یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی، په کوم کې چې د په ترکی کې د ناکام فوزی بغاوت او په دې کې د خپل ځان د تورن کېدو تفصیلي جواب ورکړی دی. خاغلی فتح الله ګولن د مضمون په شروع کې لیکلی دي چې ما په ترکی کې د ناکامه فوزی بغاوت په سختو الفاظو کې غندنه کړې ده. دې لیکي حکومت د آزادو او د صحیح انتخابونو په ذریعه ګټل پکار دي نه که په زور. دی وایي زه د الله نه د ترکی د خلکو او په ترکی کې د نورو پرتو خلکو لپاره د عافیت دعا غواړم او دعا کوم چې د ترکی موجوده صورتحال دې زر تر زره په امنناک ډول اوار شي. ښاغلی ګولن لیکي چې زما د بغاوت خلاف د احتجاج باوجود د ترکی صدر رجب طیب اردوغان په ما په ناکامه فوزی بغاوت کې د لاس لرلو تور پورې کړی دی. د امریکې نه زما د شړلو هم امریکني حکومت نه مطالبه کړې ده، چرته چې زه د کال 1909 نیویراسی پخپل خوخه د جلاوطنۍ جون تیروم. خاغلی فتح الله ګولن نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې زه د کوټلی او د ګڼ مسلکه اسلام د فلسفي منونکی یم چې د هرې عقیدې د انسان په خدمت بنیاد دی او د وسلبند بغاوت مخالفت کوي. دی لیکي زه د تیرو څلوېښتو کالو راسې حزمت نومي تحریک سره تړلی یم. په دې تحریک کې شامل ټول کسان په داسې یو حکومت یقین لري چې د خلکو په مرضی جوړ وي او چې د رنګ نسل او د مذهب د فرق بغیر د خپلو ټولو استوګنو یو شان خدمت کوي. د حزمت تحریک د اقدارو نه متاثره یو شمیر کاروباریانو او رضاکارانو په یو نیم سل ملکونو کې د جدید تعلیم او د اولسي خدمتونو په مدونو کې سرمایه کاری کړې ده. په داسې وخت کې چې غربي دنیا د اعتدال پسند مسلمانانو په لټون کې ده، حزمت تحریک د القاعده د 11 سپتمبر د ترهګر حملو، د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د سرونو لړکېدو او د بوکو حرام لخوا د خلکو د تختولې کېدو ښکاره مخالفت کوي. د ترکی جلاوطن مذهبي رهنما فتح الله ګولن خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د ټول عمر په ملکي سیاست کې د فوزی مداخلت غندنه کړې ده. زه په حقیقت کې د ډېرې مودې راسې د جمهوریت مرسته کوم، ځکه چې زه په خپله په ترکی کې تر څلوېښتو کالو پورې د قائم فوزی آمریت د لاسه تزنېدلی یم او د ناجایز قیدوبند تکلیفونه مې تیر کړي دي. په دې سبب زه به چېرې هم د ځان په شان تکلیفونه د خپلو ملکیانو دپاره خوښ نه کړم. د ترکی د نورو ډیرو خلکو په شان په حزمت تحریک کې شاملو کسانو هم ترکی کې د جمهوریت د نفاذ ټینګ مرسته کړې ده، خو چې کله نه ښاغلي اردوغان د جمهوریت پاټلۍ بدله کړې ده، موږ په خاموشه پاتې کېدای نه شو. د تیرو څو کلونو راسې ښاغلي اردوغان ډیر اخبارونه بند کړي دی په زرګونو ججانې برطرفه کړي دي. د استغاثي چارواکي پولیس افسران او سیول ملازمان د خپلو عهدو نه اخوا کړي دي او کوردو سره ډېره سختي راخیستې ده. فتح الله ګولن نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون امریکې نه په دې غوښتنه ختم کړی دی چې هر کله چې امریکا د الغو تلغو په دې دور کې د امن او قلاري د بحالۍ دپاره لاس خپي وهي او مشرقي وسطا کې د جمهوریت د 57 تحفظ کوي، باید چې امریکا د یو مطلق العنان تن د یو ناکام فوزی بغاوت اوم د خپل آئینی حکومت خلاف د خپل مرضی د بغاوت په توګه استعمالولو ته پرینږدي. شپږویشت کاله وړاندې، یعنی د جولای په شپږویشتم تاریخ، د هغه وخت د امریکې صدر جارج ایچ ډبلیو بوش د بې دسته او معذوره امریکایانو په قانون دستخط وکړو. ده په دغه موقع خپل تقریر کې وې چې دا تاریخي قانون بې دسته او معذوره خلکو له د مساوي حیثیت ورکولو په بابله د دوی رومبۍ کوټلې اعلان نامه ده. زه په دې قانون دستخط کوم او دا وایم چې د معذورو د معاشري نه د بهر ساتلو دیوال نن اوغورځولی شو. دا نوی قانون د معذورتیا د نورو قوانینو په تسلسل کې معذورو خلکو سره د ژوند په ټولو مدونو کې د فرق د سلوک نفي کوي، چې پکې د تعلیم، روزګار او د کورونو مدونه هم شامل دي. د دې مطلب دا شو چې په دې قانون کې تعلیمي ماهرانو او په دې مت کې روزګار ورکوونکو ته وینا شوې ده چې د تعلیم دپاره معذوره خلکو له مناسبې اسانۍ ورکي، چې دا شان دوی نورو خلکو سره یو مساوي د تعلیم حاصلولو جوګه شي. د معذورتیا د حقونو په بابله د امریکې د بین الاقوامي سطحې خصوصي زنانه سلاحکارې جوړي هیومن وایي چې دې ادارې د هرې معاملې په بنیاد د دې مسلې اوارولو پوخ نیت کړی دی. میرمن هیومن وایي، موږ ته د اعداد و شمار نه معلومه ده چې ډیر لږ شمېر معذوره کسان د اعلی تعلیم په حصول کې زیول غواړي. په دې لړ کې به په ډیر لږ شمېر معذورو باندې د اعلی تعلیم اخراجات وړل وي. د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې آجران په دې خبره پوه شي چې بې دسته کسان هم ښه ملازمان جوړېدی شي. د معذورو په بابله د امریکې قوانین مختلفو ودانو او د اولسي چلند په مدونو کې هم معذورو له د مختلفو اسانو ساتلو پخلی کوي، او د دې قوانینو له برکته بې دسته کسان هم دا قسمه اولسي عمارتونه لکه د عامو خلکو په شان استعمالولی شي. هیومن پخپله هم د پولیو له سببه بې دسته شوې ده او د بې دستو کورسۍ استعمالوي. دا وایي، زما یقین دی چې دا قانون د ګردی دنیا لپاره یو مثال جوړېدی شي. زما دا هم یقین دی چې په حکومتونو باندې د خپلو خلکو په حواله دا ذمواري راځي، ځکه چې دا مسله په ډیرو ملکونو کې د تذلیل او سپکاوي مسله جوړه شوې ده، او په ډیرو ملکونو کې خلک دا مسله یو لعنت تصور کوي. کم سیز چې زیات اهم دی هغه دا دی چې حکومتونه د قیادت کردار ادا کړي، معذوره خلکو سره په شریکه کار وکړي، او هغو کورنو سره هم چې دا قسمه خلک په خپل مینځ کې ځیي. او دا عقیده ده چې بې دسته کسان د معاشرې نه بهر خلک نه دي او نه په دویم نمبر استوګن دي. امریکا په ګرد دنیا کې معذوره خلکو له د بشري حقونو د ورکولو مرسته کوي او دا به جاري ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.